د ماسپښین دوی په جشوي د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو په پېښور کې د امن له کانفرنس خبرو، د افغانستان دننه مهم د جګړو د مخنیوي له هڅو خبرو، واپوري چې امریکایان په دې برخه کې څه کوي. دا خبرونه چې تاسو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پیل کې هم خبرونه لرو. جانقا علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي د کندهار له زندان څخه د بندیانو د تېښتې په اړه تحقیقات روان دي. ناتو وایي په افغانستان کې د دوی درې عسکر وژل شوي. په بدخشان کې سیلاونو زیان اړولی او د امریکا جمهور رئیس د دفاع استخباراتو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ناتو لپاره نوي مشران ونومول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د عدلی وزارت چارواکي وایي د کندهار د سرپوزي زندان د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات روان دي او وروستۍ نتیجې لا نه ده معلومه. د عدلی وزارت د محابسو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته وویل د زندان له قمندان او وتنو نورو مسؤلینو څخه پوښتنې روانې دي او ډېر ژر به معلومه شي چې په دې پیښه کې کومو کسانو لاس درلود.
تر اوسه نهایي تحقیقات نتیجې معلوم نه ده. خو د ګروپ چې تحقیقات کوي دا نه افشا کوي ترڅو چې معلومات چې څوک ګرم دي. نو په دې کې کار جریان لري. شاید چې په دا یو دوه درې ورځو کې معلومات چې څوک په دې کې لاس نه څوک نه لري.
د ښاغلي جمشید په خبره د کندهار د زندان په پیښه کې امنیتي ځواکونو هم پوره بې پروايي او ناغېړي کړې ده. جنرال جمشید زیاته کړه د زندانونو د امنیت لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیول شوي دي. ناتو نو ویل د دوی درې تنه عسکر د افغانستان په جلا پیښو کې وژل شوي. ناتو وایي دوه عسکر د افغانستان په جنوب کې د پنجشنبه په ورځ په بمی چاودنه کې مړه شوي او یو بل د افغانستان په ختیځ کې له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې وروستیو تلفاتو سره په روانې عیسوي میاشت کې په افغانستان کې د وژل شوو ناتو عسکرو شمیر اته څلوېښتو ته ورسېد. ناتو او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد حملو او عملیاتو ته زور ورکړی او د هیواد په جنوب او ختیځ کې د طالبانو یو شمېر مهم قمندانان هم نیولي دي. تېره شپه په بدخشان ولایت کې سیلاونو زیات تاوانونه واړول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د حکومتي چارواکو له خولې وایي سیلاونو د اوبو درې کوچني بندونه، یو کیلومتر ډمبر سړک او د اوبو خور کانالونه ویجاړ کړي دي. سیلاونو د تګابې کشم ولسوالۍ د دشتک او د کلان کلی سخت ځپلی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د هیواد استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس لیون پنتا، د دفاع د وزیر او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال ډیوید پټریاس د سی آی ای د رئیس په توګه ونومول. پنتا به د جون میاشت کې د رابرټ ګیټس پر ځای د دفاع د وزیر په څوکۍ کار پیل کړي. جمهور رئیس اوباما ویل د جنرال پټریاس پر ځای به ډګر جنرال جان ایلن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قمندان دنده پر مخ بوزي. جنرال ایلن په 2008 او 2009 کلونو کې د عراق په انبار ولایت کې د امریکایي ځواکونو قمندان و. هغه مهال سیمه ییزو سنی قومي مشرانو خپل دریز بدل کړ او د القاعده وسلوارو پر ضد جګړې کې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړ. جمهور رئیس اوباما دغه راز ریان کراکر چې په عراق، پاکستان، سوریه، کویت او لبنان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه کار کړی په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په څوکۍ وټاکه. جنرال پټریاس د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اوباما په څنګ کې ولاړ و په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان on the ma'muriyat daratun ke paada muhtatana khushbini lari.
As I return to Afghanistan tomorrow, I will do so with the
کله چې زه سبا ته افغانستان ته ځم، دغه هدفمن ماموریت په اړه له یوې محتاطانه خوشبینۍ او له هغه خاص ملکی پوځي ټیم سره ځم چې جمهور رئیس به یې د چارو د پرمخ بیولو په مقصد وټاکي. واقعا زما په فکر په افغانستان کې د هغو لاسته راوړنو او کارونو د پرمخ بیولو لپاره چې ایساف افغان ځواکونو او ملکی کارکوونکو په ډېر سختۍ او زیار سره په تېره اوکل کې ترلاسه کړي، له دغو دوو کسانو جنرال ایلن او سفیر کراکر څخه نور مناسب کسان نشته. د جمهور رئیس اوباما لخوا ټول نومول شوي کسان باید چې د امریکا سنا تایید کړي. د سوریې فعالانو نن د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو د ټکولو په غبرګون کې د نورو مظاهرو غږ وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله سواسیه وایي دوی باور لري چې د شپږو میاشتو مظاهرو په جریان کې له 1500 زیات کسان وژل شوي. نړیوالو هم د مظاهره کوونکو په وړاندې د بشار الاسد د حکومت په چلند غندنې زیاتې کړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادي چارواکي به نن په برسل کې په سوریه باندې د بندیزونو لګولو په مسلې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به هم نن په جنیوا کې خاصه غونډه وکړي او د سوریې په وضع به خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د هغه پریکړه لیک مسوده برابره کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غواړي په سوریه کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنه وکړي. د مراکش حکومت نن ویل د مراکش ښار د وژونکي بمی چاودنې په اړه د نورو مشکوکو په ډله کې القاعده ترورستي شبکه هم شامله ده. په دغه چاودنه کې د وژل شوو شمېر 1400 ته پورته شو او تېره شپه د 10 ټپیانو څخه 2 کسانو په روغتون کې ساه ورکړه. چاودنه په هغه رستوران کې وشوه چې زیات شمېر بهرنیان به پکې راټولېدل. د وژل شوو 11 تنه بهرنیان دي. د مراکش حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو دا یوه ترورستي حمله بللې او غندلې ده. په اسلامي المغرب کې القاعده شبکه په نامه ډله په سیمه کې فعاله ده او په دې وروستیو کلونو کې د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد زیات کسان تښتولي دي. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې وروستیو وژونکو باد بوړکیو لږ تر لږه 300 کسان وژلي. دا په امریکا کې په تېرو 40 کلونو کې تر ټولو سخت توپانونه بلل شوي. د الاباما ایالت وروستیو توپانونو سخت ځپلی او 115 نوي تنه پکې وژل شوي. په دې ایالت کې یوازې د چهارشنبې په ورځ په باد بوړکۍ کې 6 کسان ووژل شول. له جورجیا، ټینیسي، میسیساپي او ویرجینیا ایالتونو څخه هم د پراخو زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. او زیات شمېر کسان نن د انګلستان د شاهزاده ویلیام او د هغه د ملګري کیټ میډلټن د واده د مراسمو د نندارې لپاره په لندن کې راټول شوي. شاهزاده ویلیام چې مور یې ډایانا په 1919 کال کې په پاریس ښار کې د موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوې وه، د خپل پلار شاهزاده چارلز وروسته د سلطنت لپاره دوهم کس دی. د شاهزاده د واده مراسمو ته 1900 میلمانه رابلل شوي. دغه راز شاوخوا 600,000 کسان په لندن ښار کې د واده د مراسمو او شاهزادګانو د لیدو په مقصد راټول شوي. د واده دا مراسم به په نړۍ کې میلیونونه کسان د ټلویزیونونو له لارې هم وګوري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. نن په پېښور کې د امن کانفرنس پرانستل شوې. په خبرونه کې هڅه کوو چې پېښور ته ورشو او خپل خبریال د دې کانفرنس په اړه واورو. د همدې کانفرنس د اهدافو په اړه مو د غونډې د یو مشر نظر هم اخیسته.
پښتنو یووالی څرګندول او دنیا ته دا ښودل چې موږ پښتانه د قوم د دې بدمنۍ په دې مسله باندې غمجن یو.
په خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له تبدیلیو خبرو او د دې تبدیلیو له احتمالي اغېزو مو هم خبرو. طالبانو د نورستان پر ویول سوالی بریټ کړي. په خبرونه کې مولا ماشومان سره د تشدد لاغیزو هم خبرو.
دا رقم ظلم نه دی پکار، د سبق څه زړه توریږي چې زړه یې تور شو نو بیا یو تور هم نسی ویلای.
د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او د غوړیا چارونی تفریحي پروګرام خبرو. نن په پېښور کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس پیل شوی. د دې دوه ورځنی کانفرنس په اړه پېښور ته ورسول هغه ځای د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په ټلیفون را سره دی. انګار صاحب، کانفرنس څنګه روان دی؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل، دغه کانفرنس نن د ګرمۍ وړاندې د پېښور په نشترحال کې پیل شو. تاسو شو کانفرنس په 10 بجو پیل شو. د ځینو وجوهاتو له وجې کانفرنس شاوخوا غرمه پیل شو او هغه چې ټاکل شوی وه چې ځینې مشران، لیکوال او د نظر خاوندان به ویناوې کوي، نو دوی ښه ویناوې تر دې وخته نه دي شوې. او څه ځنډیدلې دي په پیل کې د چې د خیبر پښتونخوا او اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د کانفرنس ته راغلی و. د کابینې د وزیرانو په ګډون هوتی په دې کانفرنس ته په وینا کې ځینې مهمو ټکو ته اشاره وکړه، چې د سولې او د دې کانفرنس سره تړلې خبرې وي. هغه پښتون خبر وویل چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې چې نن ورځ څه تیریږي، دا ټول پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر حملې و. سمې پریکړې چې البته هدف یې د پاکستان ځینې فیصلې د اقدامات وګورئ، چې هغه مهال دوی دا نه ګڼل د دې اور دا لمبې په دې سیمې ته هم را رسېږي. بل هغه په پاکستان جوکه وکړه چې د دوی د یو شمېر ناسمو پریکړو او ناسمې کړنلارې له وجې نن ورځ پښتني سیمه د جنګ په لمبو کې سوځي. هوتی وویل چې پاکستان داسې ګڼله چې دا جنگ به تر اباسین محدود وي، خو د هغه په خبره چې اوس د دې جنگ او ناکراری لمونږ د پاکستان تر نورو برخو رسېدلې او د اسلام آباد سمدستي مخنیوی ونه کړي، نو ښایي دا ټول هېواد د دې جنگ په لمبو کې وسوځي. دا نه وایي چې دا جنگ یوازې د پښتني سیمو پورې محدود دی، هلته دا کنفرانس نن د شپې تر ناوخته پورې روان وي او تر ماښامه پورې به لیکوال او د نظر خاوندان پر همدې غږېږي چې لیکوال، ادیب او شاعر په ټولنه کې خصوصاً په دې پښتني ټولنه کې د دغه جنگ جګړو او د دې ناکراریو د له منځه وړلو لپاره څه کولی شي او دوی باید څه وکړي.
بلې انګار صاحب، او بخښئ، تاسو ویل چې کانفرنس ټاکل شوی و چې په لس بجې پیل شي خو وځنډېد، د ځنډ علت یې څه و؟
دوی وویل چې ځینې مشران لیکوالان لکه مخکې چې ما ویل چې دغه نه دي رارسېدلي، او همداشان د امیر حیدرخان خان وتي او د کابینې ځینې وزیران په څه نورو غونډو یا په نورو کارونو کې بوخت ول، او د هغوی د ناوخته راتګ د وجې نه کنفرانس تقریباً تر سره وځنډېد.
له افغانستانه په دې کنفرانس کې چا ګډون کړی؟
د افغانستان ډاکټر خوشحال روحي او عبدالغفور لیوان او استاد رفیع او استاد سلیم تقریبا تر سلو پورې لیکوال او شاعران د کابل، کندهار، خوست او د ښاغلې محمد یار په مشرۍ د کندهار نه یو هیات راغلی، همداسې د سونان نه تقریبا له ډېرو ولایاتو نه خلک راغلي، همداسې د دوی تر څنګ له عربي هېوادونو نه د جرمني ته راغلي ګډونوال ما پکې ولیدل، او د سعودي نه، د دوبۍ نه، د بیا د پاکستان کې پر کراچي او بلوچستانو ټولو قبایلي سیمو نه دغه لیکوال او د نظر خاوندان دې کانفرنس ته راغلي.
تاسو لیکوالو ته اشاره وکړه، داسې ښکاري چې د لیکوالو ونډه پکې زیاته ده، قومي مشران څرنګه په دې غونډه کې برخه لري؟
قومي مشران خو داسې د نوم خلک یا مشهور قومي مشران تر اوسه پورې د پاکستان ماته چې نه دي لیدلي، نو که سفر ته څوک راشي د لیکوالو ونډه پکې بلې ورځ زیاته ده، ځکه چې دا جوړ کړی هم د لیکوالو دی، او دا د موږ پښتو ادبي کنفرانسونو یوه لړۍ ده چې د څو کلونو نه په پېښور، کوټه او کابل کې پیل شوې او روانه ده. خو دا ځل دوی یو څه تغییر ورکړی، او دا چې پخوا به یوازې پر ادبي مسایلو بحث کېده، دا ځل اصلي اجنډا دا ده چې په سیمه کې موږ دا ادب خلک څنګه کولای شو چې د جنگ جګړو او ناکراری له منځه یوسو.
انګار صاحب مننه د امن د کانفرنس په اړه. مو د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن انګار اوریدل چې په پېښور کې د دې کانفرنس په ارتباط څرګندونې کولې. بیا هم همدا موضوع تعقیبوو، د پاکستان له بیلابیلو برخو او هم له افغانستان څخه ګڼ شمېر پښتانه لیکوال، ادیبان او شاعران په دې کانفرنس کې د ګډون په هدف د پېښور په نشتر حال کې راغونډ شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال بیا هم مجیب الرحمن انګار د عالمي پښتو کانګرس لمرستیال او د دې کانفرنس له سمبالونکي شهاب خټک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې شهاب خټک د دې کانفرنس د هدف په اړه وویل.
د دې بنیادی مقصد او مرام یا هدف چې کوم ده، هغه د پښتنو یو والی څرګندول او دنیا ته دا ښودل چې موږ پښتانه شاعران، ادیبان، لیکوالان، جرنالستان، مونږه د قوم د دې بدمنۍ په دې مسله باندې غمجن یو، او مونږه هغه ټول قوتونه یا هغه ټول خلک چې کوم زمونږ د پښتنو په دې ننني معاملاتو کې لاسوهنی کوي او مونږه خشونت نه پریدي، نو هغه ته مونږ دا وایو، دا اپیل وته کوو، دا خواست وته کوو چې مونږ پریدي، مونږ پښتانه خپل مسلې د جرګې دلوري د خبرو دلوري هغه مونږ حل کولای شو، مونږ دغه ټول خبرو سره بلد یو. نو په بنیادی توګه مونږه د امن او د مینې پیغام چې کوم ده، هغه د شعر په ژبه، د نظم په ژبه، د لیک په ژبه هغه دی کوم ته وړاندې کول غواړو.
لدی وړاندې چې په کوټه، کابل او پېښور کې دغه سي سیمینارونه شوي، خو هغه تر ډیره به ادبي بڼه به لرلې، یعنی معنی دا چې دا ځل دا سیمینار یو څه سیاسي اړخ لري د پښتنو پر روانو مسایلو باندې.
هر د ژوند ګام چې څوک اخلي، نو هغه بنیادی طور سره یو سیاسي ګام وي. سیاست د انسان د اجتماعي ژوند نه خارج شي اډو ده نه. نو موږ دا سوچ کوو چې ادب که د ژوند نه کټ وي، نو یا د ژوند سره اړیکې نه لري، نو هغه اډو داغې سمانا اډو نه جوړیږي. دا کانفرنس چې کوم ده، دا هم یو ادبي کانفرنس ده. د ده بنیاد چې کوم ده، هغه په شاعر، په لیکوال، په ادیب او د پریس او د میډیا په ملګرو ولاړ ده. خو د کانفرنس چې کوم یعنی موضوعات دي، هغه کې د پښتنو ټولې مسلې شاملې دي، د پښتو ژبې ټولې مسلې شاملې دي، د پښتني کلتور چې کومې مسلې دي، ستونزې دي، هغه ټولې شاملې دي، او هغه بنیادی یو سوچ یا د فکر یو زاویه چې دا هغه د امن مسله هم ده پکې.
په دې کې یوازې د لیکوال شاعران د ادیبان را بلل شوی کنه قومي مشران یا نور سیاسي مشران خو تم وخشته
مونږه دا کوشش کړه ده چې په دې کې د ډاکټران وکیلان پروفیسران په دې کې زمیدار په دې کې زمونږ غریب ولس په دې کې زمونږ تاجران چې کم دي عالمان شو دا ټول راشي او کینی او خپلو کې دا خبري وکي خپلو کې جرګشي پر خپلو ستونزو باندې چې سوچو کی او که چاته د بهتري صلاح رخکاری چا غلاره خلکو ته وخی
دا ټول مصارف همدا لیکوال خپل ځان ور کوي که حکومت یا نور څوک در سره سمرسته شوی
مونږ دا کوشش کړه ده چې کپا حکومت کی وي که دا حکومت نه بهر کم ګوندونه دي چې چا هم زمونږ سره د مرستې دغه کړه ده نو هغه ته مونږ دا یو خبره کړی ده چې په دې کانفرنس کې با کڅوک روټي ور کوي یا کڅوک چا ور کوي نو هم په داسې طریقه چې د پښتنو د مختلفو طبقو یا د مختلفو خلکو د طرف نه نمائندګي وشي نو د دې سره بداوی چې یو خو څه اختلاف بنه پیدا کیږي بل دا چې دا به هم زمونږ د ملي یووالي او زمونږ د اتفاق او اتحاد طرف ته وګام
شاب خټک سے لدی وړاندې کوم کانفرنسونه شو کڅه ما اجنډا وی به لدینه او څه مختلف غوي خو بیا هم دغه څه خاص نتیجه تر اوسه پوري نه دلیدل شوې تاسو څه داسې خاص پروګرام لري یا څومره امیدوارې چې د دې کانفرنس نتیجې به مثبتې
دا سید جی چې یقینا چې د کانفرنس نتیجې به ډېرې مثبتې وي لکه چې زمونږ د دې کانفرنس یو आवाज ده یو غږ ده او هغه دا چې امن د هر چا لپاره نتایج چکم دیجی حتمی نتایج خو په یو سلسله کې هم ممکن نوی خو کا مونږه حتمن سن نتایج ته نم رسو خو چې اغه نتایج ته ضرور رسو چې کم ته مونږ رسیدې شو چې کم ممکن دی
د عالمی پښتو کانګرس تم رستيال او د امن د کانفرنس سمبالونکو شهاب خټک څرګندونه مو د امن د دوه ورځنی کانفرنس په اړه ورې دي دا غونډه نن ماسپښین په پېښور کې پیل شو او سبا ته به هم دوام وکړي
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوه مینه مایه کې مهیروي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په افغانستان کې د یو شمېر مهمو چارواکو د تبدیلی خبره وکړه د دغو چارواکو په منځ کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیان عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس او په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری هم شامل دي د پټرایس پر ځای ډګر جنرال جان الن نومول شوی او د آیکن بیری پر ځای راین کراکر نومول شوی دی د چارو ځینې کتونکي ډګر جنرال جان الن یو ځیرک او کارپوه جنرال بولي خو یو شمېر نور بیا وایي چې پټرایس په داسې وخت کې خپل ځای الن ته پرېږدي چې په افغانستان کې د جګړې د موسم اوج وي نو کېدای شي چې دا تبدیلي پر جګړې اغېز ولري اسمت ساروان رپورت لري
ډګر جنرال جان الن چې د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیان عمومي قمندان ونومول شو د عراق په جګړه کې له سنی قبایلي مشانو سره د جوړجاړي په خاطر نوم ګټلی و او 50 کلن الن به د امریکا د سمندري ځواک لومړنی چارواکی وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هلو ځلو قمانده په لاس کې اخلي دی په افغانستان کې د ډیوډ پټرایس ځای نیسي چې حق هم په عراق کې د بریالیتوبونو په خاطر ستایل کېده ډګر جنرال الن له 2016 خطر 2008 پورې د عراق ناکرار لویدیس ته واستول شو د هلته د عراق د سنی قبایلو د خپلولو لپاره د انبار په مهم او محوري ولایت کې د بیدارۍ په قواو کې کلیدي رول ولوباوه چې ورسره د جګړې له ستونزو سره مخامخ خلیزلي وژغورل شوې د ستراتیژي په پیل کې د پوز یو ډګروال طرح کړه په دې له خطر ډک طرح کې په انبار ولایت کې له هغو سنی مشرانو سره د اړیکو ټینګول شامل و چې د القاعده د سختري زو پر ضد پارېدلی وو د زراور اقدام تاکونکو رول ولوباوه په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو د شورا غړی سټیفن بیدل فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د انبار جوړ جاړی د تشدد د کمولو لپاره خورا مهم وو سره لدی چې هغه په خپل لمړنیو پړاوونو کې متنازع وو په افغانستان کې هم د طالبانو له مشانو سره د سولې د خبرو او یا د طالبانو د جلبولو لپاره هلې ځلې شوې خو تر اوسه پورې په دې کار کې مهم پرمختګ نه دی شوی په افغانستان کې د جان الن ټاکنه د ولسمشر باراک اوباما د هغو تغییراتو یوه برخه ده چې ورسره په یو وخت ډیوډ پټرایس د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر غوره شوی الن حاضر دمه په منځنی ختیځ او منځنی آسیا کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ مرستیال دی دا قمندانۍ له امریکا د باندې د دغه هیواد پوځي عملیات څاري کارپوهان وایي الن د اوسني مسؤلیت د مودي په ډیر وخت کې پر ایران تمرکز کړی او له ایران سره د احتمالي شخړو د پلانونو څارنه کړې ده په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي انستیتیوت د نوي امنیت لپاره مرکز رئیس متقاعد پوزي صاحب منصب جان ناګلوي الان ډېر ځیرک ستراتیژیک مفکر او خورا پوه دی. دی په دې مشهور دی چې خپل مسؤلیتونه ښه اجرا کوي، خو ریوټرز خبري اژانس په داسې حالت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی د جنرال پیټرایس پر ځای د جنرال جان الن ټاکنه یو قمار بولي، که څه هم جان الن په عراق کې بریالی و. په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو تحقیقاتو د مرکز غړی ریک نلسن باور لري چې د تروریزم پر ضد پر مبارزې به تمرکز او نږدې اړیکې د پخوا په شان نه وي. الان به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو تدریجي بهیر وڅاري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له مخدر موادو سره د مبارزې اداره په بلخ کې د لشتر لژه اتو شونځو د جوړولو پلان لري. د ازادي راډیو خبريال سمي الله خوشتون په دې اړه له مزار شریفه راپورټ لري.
د مخدرات توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پر روان کال کې په بلخ ولایت کې اته خونځي په اساسي او په خړډول جوړوي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سده پاسه یو میلیون امریکایي ډالر په بلخ ولایت کې په پراختیایي پروژو لګوي. د بلخ ولایت د مخدرات توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم کله چې دغه بلې شوې پانګې څخه د مزار ښار د مولانا لیسې د ودانۍ د جوړولو بنسټ یې کوو ویل، په هغو ولایتونو کې چې کروانګر یې د کوکنارو له کښت څخه لاس په سر شوي دي. کوکنار د کښت بدیل او ښو اجراتو په خاطر روزګارو کسانو ته د کار د شرایطو د برابرولو په هدف ولسمشر هر کال څه د پاسه یو میلیون امریکایي ډالر تخصیص ورکوي. د بلخ ولایت بزګرانو چې د پنځو کلونو را په دېخوا د دغه ولایت په اړوندو سیمو کې د کوکنارو کښت صفر ساتلی دی، له دغه مرستو څخه برخمن دي. د بلخ ولایت مخدره موادو پر ضد مبارزې د ریاست مشر عبدالرحیم وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د بدیلي معیشت زیاته پانګه دامه ګټه اخیستلو په پراختیایي پروژو لکه پراختیایي کلینیکونو، ښوونځیو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په پروژو لګوي.
دومین مکتبې هست که ما سنگ تعداب از او را امروز گذاشتیم و
دی وایي دا دوهم ښوونځی دی چې د ودانۍ د جوړولو بنسټ ایښودل کېږي، او تاسو به د دې شاهد اوسئ چې د یوې او تر دوو اونیو به د شپږو نورو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو بنسټ کی خودل شي. او په دې اړه به تر یوه بریده د دغه ولایت د ښوونځیو د ودانۍ د نشتوالي ستونزې ته ځواب وویل شي. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مشر قیس میراین وایي چې د مولانا د اوناسیا او زکور په ګډه لیسه کې 12,000 زده کوونکي زده کړې کوي چې له جملې څخه 15,000 نجونې زده کوونکي دي. د لوستې خونو د نشتوالي له امله یې په وړاندې زیاتې ستونزې پرتې دي.
متاسفانه که 16 صنف ما بدون خیمه در فضای باز
له بده مرغه د دې ښوونځي 14 ټولګي په ازاده هوا کې په دریو دورو کې په زده کړو بوخت دي، او د 20 ټولګیو زده کوونکي تر ګرمو خیمو لاندې زده کړې کوي. او نن چې د مخدرات توکو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا د 214,000 امریکایي ډالرو په مالي مرسته د ښوونځي د 14 خونو د جوړولو بنسټ کېښودل شو چې د چارو په بشپړېدو سره زموږ 14 ټولګي په درې درسي دورو کې د آزاد فضا څخه خلاصېږي، د لوست د یوې ډاډمنې او د زده کړو د امن فضا څخه برخمن کېږي. د مزار ښار د مولانا لیسې د نم ټولګي زده کوونکی محمد یاسین وایي چې د دغه لیسې زده کوونکي د زده کړو د لازمه شرایطو د نشتوالي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. په آزاده هوا کې د زده کړو فضا اخلالېږي چې د ښوونځي د نوې ودانۍ په جوړولو سره به یې ستونزې هوارې شي.
ما اول د صنفا بودیم، ما بسیار خوب درس میخواندیم.
موږ لومړی په ټولګیو کې ډېرې ښې زده کړې کولې، اوس چې د لوست په خونه کې د زده کړو شرایط راته نه دي برابر، د لوست فضا مو ناارامه ده، د هر لوري اوازونه زموږ د زده کړو فضا ګډوډوي، نو نه پوهېږو چې څنګه زده کړې وکړو. که د لوست لپاره مناسب ځای او د لوست خونه وي، نو په آرامې سره به خپلې زده کړې کوو. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مشر قیس میرایی وایي چې د دغه ولایت په اړوندو سیمو کې 114 ښوونځي ودانۍ نه لري، او په روان کال کې تر 500 زیاتو ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو پروګرام تر لاس لاندې دی چې په جوړولو سره یې د زرګونو زده کوونکو ستونزو ته ځواب ویل کېږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د بلخ په ولایت کې لږ تر لږه 8 ښوونځي جوړوي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت را کم شي، نو بیا د بیا رغونې په برخه کې مرستې کېږي، خو ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې په دې برخه کې ادعاوې سمې نه وي. او په دې سربیره چې افغان حکومت د کوکنارو پر ضد د پراخ کمپاین او بریاوې ادعاوې د افغانستان په ختیځ کې کوي، د هرات کندهار د لارې په اوږدو کې د ازادي راډیو خبریال د کوکنارو د پراخه کروندو د شتون خبر ورکوي. شرفالدین ستانکزی چې تازه د هرات کابل ترمن پلو لاره په موټر کې سفر کړی، د خپلو سترګو لیدلی حال او د عیني شاهدانو څرګندونې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي.
د هرات کابل لارې چې تیر ځله به ډېر د نامنه وسله والا داړو شکر راپورونه ترې خپرېدل اوس نسبتا امن مسافر سفر څخه خوښ وایي دغه لاره چې د نږدې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د هېواد سویل لویدیځ څخه څو ولایتو څخه تیره شوې ده د موټر په سفرلۍ 12 ساعتونو کې سړی د هرات کابل ترمنځ منزل ته پکې رسیږي سړک یې ټول ډامبر دی د بیا رغونې پروژې د نړیوالې ټولنې په مرسته پر مخ تللي عیني شاهدانو ویل چې وړاندې تر رغونې به دوی دغه 12 ساعته منزل څلور ورځو کې په ستونزو نه ډک منزل کې پر مخ بیوه د لارې په اوږدو کې ډېر داسې څه نور شیان هم تر سترګو کېدي چې په ویلو ارزي د بېلګې په توګه له هرات ښار بیا تر فرار ود پورې به چې پخوا غیر مسؤوله وسله والو موټر چلوونکو څخه په څه نورو ځورونو سربېره غیر قانوني پیسې اخیستې ځایونه یې ملي پولیسو ډک کړي وه دغو پولیسو نه اوس مارک کاره شکایت شانه لره خو له همدغې سیمې بیا د نیمروز ولایت دلارم او د هلمند ولایت د ګریش په شمول د کندهار تر ښاره د سړک په غاړه د کوکنارو پراخه کروندو شتون د کتونکو پام ځان ته اړاوه دا مهال کوکنار نیم ګل او نیم غوټۍ وه سور سپین شنه او نور رنګارنګ ګلونو کې بزګرو ځای ځای د شیرې ټولولو چې په سیمه کې په نیش سره یادې دله کار پیل کړی وه نهر سراج ولسوالۍ اړوند د لشکرګاه دوه لارې سره د نړیوالو ځواکونو د ګزمې موټریزه کاروان تریدو سره زموږ د سفرلۍ 303 ډوله موټر د سړک غاړې ته ګوښۍ د څو شیبو لپاره تم شو لکه د هر بل مسافر په څیر نږدې د کوکنارو کروندې ته ورغلم د 15 کلونو په منګ یو تن چې په نیش وهلو بوخت و مجلس مې ورسره شریک کړ دغه تن چې د امنیتي اندېښنې په وجه مې د خبریالۍ د پیژندګلوۍ څخه د دود خلاف ډډه وکړه نوم ښکاره کولو ته یې پلمه یا ښایي ما ته یې جرات رانغی په داسې مهال چې ډېر بوخت ښکارېده د کوکنارو په اړوندې لنډ معلومات راکړه
دا خنوم دوه تخمه دی یو سپین ګل دی یو سور ګل دی نو درې رکانه د سور او سپین د شین او کمال ټول دی روډ لگا من لشکرګا او ته یې تاسې هغه په پټه نه دانی ول سوالي ګان دی کټه کټه هغه مخ کمال دی د شټ ټول په دغه نه
د ګریشتې سیمې دغه کاروندګر خپلې کاروندې ته خوښوه وی ویل تیر کال د کوکرارو نه ښه حاصل او نه هم ښه قیمت لره خو سږ کال برخلاف د تیر کال په پرتله یو پدری قیمت لوړ شوی ده سوداګر ویل د مخه د هر څلور کیلو لپاره د 150,000 کالدارو په نرخ پیسې بندوي هغه وی تیر کال د غومره تریاکو د 50,000 کالدارو په شاوخوا کې بازار لره د موضوع د څرنګوالي په غرض مې د ټلیفون په لیکه د پنځشنبه په مازدیګر د کورنیو چارو وزارت د اړوند چارو یو مامور څخه وپوښتل د چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ له څرګندولو څخه ډډه وکړه د خبر په اورېدو یې تعجب وکړ ویل داسې کوم راپور دوی ته نه ده رسېدلی سیمه ییزو چارواکو سره په خبرو به جریان مطبوعاتو تر وخانه کړي دغه دولتي مقام وویل افغان حکومت سیمه کې د مخدره موادو کښت معاملې او قاچاق د مخنیوي لپاره نړیواله ټولنې ته ژمن دی او دغه شرماوره بوټی به هغه وایي په خپل هیواد کې حتما ختم کړي په هر صورت تر کومه ځایه چې د هرات کابل د لارې د څرنګوالي خبره شوه له کندهاره تر میدان وردګ پورې د نړیواله ځواکونو او ملي اردو منظمې کزمې ګرځېدلې که څه هم زغره ایزه وسیلې د مسافرو منزل کې ځای ځای د خند لامل کېدلې خو په دې سربېره هم د ټینګ امنیت ډاډې ښکاره کاوه خو د دایمي امنیتي پوستو حکومت څرګنده نه ښه چې باید وای د سړک په غاړه نه تر سترګو کېدله لکه لات بیا د وردګو تر سیدآباد ولسوالۍ پورې د سړک دواړو خواوو ته په ځانګړي ډول سالارو سیمه کې پخوانۍ دولتي پوستې او د خلکو د کورونو ودانۍ تر ډېره بریده ویجاړې ښکارېدلې ماتې ونیو چنارونه او سوي موټر سیمه کې د سختې جګړې او دولت د مخالفو وسله والو د حضور څرګندې بیلګې او نښې وې خو بیا به هم وایم چې لاره د تیر په پرتله هوسا شوې وه د سړک په غاړه کم کیو بازارونو کې د لمریزه برېښنا سیستم فعالولې هغه څه و چې په روښنایي سره دی ودان افغانستان د راتلو هیله کتونکو ته ورکوله شرف ستنګزای د ازادي رادیو د هرات کابل لوی لار
ازادي رادیو ته لیکونه راولې گئی په هرات کې د پوزبخش میرادا چلوي
نن ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې پروګرام کې چې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 تر 4:30 بجو پورې دوام کوي د ننګرهار پر ستونزو او مربوطو مسایلو د دغه ولایت له چارواکو او استادو سره خبرې کیږي نو د ننګرهار اوسیدونکو ته بلنه ورکو چې د خبرونه وخت هیر نکړي او خپل چارواکو سره خپل ستونزې شریک کړي د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له 3:30 تر 4:30 بجو پورې
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بشیر الله هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکي چې د عدلي وزارت له کارکونکو هیله کوم چې د بندیانو په دوسیو باندې دومره وخت نه تیروي. اوس مهال داسې بندیان هم شته چې د قید موده یې پوره ده خو دوسیې ناتکمیل دي او په محبسونو کې شپې او ورځې تیروي. مسؤولین باید دغې نقطې ته جدي پام وکړي. سلیمان شینواره بیا له خوست لیکي د ملي دفاع په وزارت برید او د کندهار له زندانه د بندیانو تشتیدل د حکومت کمزوري شي. د دغې کمزوري د لرې کولو لپاره باید څه وشي؟ حکومت او ملت باید په ګډه کار وکړي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د عدلی وزارت چارواکي وایي د کندهار د سرپوزي زندان د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات روان دي او وروستۍ نتیجې لا نه ده معلومه. ناتو نن وویل د دوی درې تنه عسکر د افغانستان په جلا پیښو کې وژل شوي. تېره شپه په بدخشان ولایت کې سیلاونو زیات زیانونه واړول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هېواد د استخباراتو د مرکزي ادارې سیای رئیس لیون پنتا د دفاع د وزیر او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال دیوید پټریاس د سی آی ای د رئیس په توګه ونومول. د سوریې فعالانو نن د حکومت لخوا د مظاهره کوونکو د ټکولو په غبرګون کې د نورو مظاهرو غږ وکړ. د مراکش حکومت نن وویل د مراکش ښار د وژونکي بمي چاودنې په اړه د نورو مشکوکو په ډله کې القاعده تروریستي شبکه هم شامله ده. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې وروستۍ وژونکو باد بوړکۍ لږ تر لږه 300 کسان وژلي. دا په امریکا کې په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو سخت توپانونه بلل شوي. او زیات شمېر کسان نن د انګلستان د شاهزاده ویلیام او د هغه د ملګري کیټ میډلټن د واده د مراسمو د ننداري لپاره په لندن کې راټول شوي.
د شاهزاده ویلیام د واده د مراسمو په ارتباط پر روانه خبرونه کې ورسته اوریدل شي. خو اوس په ورشو افغانستان ته طالبانو د افغانستان په ختیځ کې پر هغې ولسوالۍ برید کړی دی چې په خوا یې څو ځلې نیولې او څو ځلې ترې پوشا شوي دي. د نورستان والی پر برګ مټال ولسوالۍ د طالبانو د برید خبر ورکوي. طالبان د حملې په ترڅ کې د خپلو بریاوو خبره کوي او حکومت د هغوی د ځپلو. له خپل خبریال روح الله انوري څخه په دې اړه اورو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ او د افغانستان د بدخشان ولایت سره اوږده غرنۍ پوله لري چې د څو کالو څخه د وسلوالو طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. درې ځلې د طالبانو لاسته پرېوتې او بیا د دولت طرفدار ځواکونه او د سیمې خلک په دې بریالي شوي چې ولسوالۍ د طالبانو له لاسونو بهر کړي. د نورستان والي جمال الدین بدر ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو په نیت پر امنیتي پوستو برید کړی و چې د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول او شاتګ ته اړ شول. هغه وویل د ولسوالۍ اړوند ټولی امنیتی پوستې د دوی په لاس کې دي او په جګړه کې دولتي ځواکونو او ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. بدر وایي د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبان نیولې او اوس هم د هغوی په ولکه کې ده، دولت یې د بیرته نیولو دپاره پلانونه جوړوي. هغه وویل په نورستان کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو سرتیری شتون نه لري او بل ملي پولیس هم په پوره وسایلو سنبال نه دي. نو همدا لاملونه دي چې نورستان کې امنیتي ستونزې او د وسلوال مخالفینو ګواښونه زیات دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې په برګي مټال کې دوه امنیتي پوستې نیولي او جنگ اوس هم دوام لري. مجاهد دا نه مني چې ګنې دوی ته د مرګ ژوبله اوښتي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د بریتانیا د شاهزاده ویلیام او د هغه د ملګری کیټ میدلټن د واده په مراسمو کې 1900 میلمانه را بلل شوی. دغه راز شاوخوا شپږ لکه کسان په لندن ښار کې د واده د مراسمو او شاهزادګانو د لیدو په مقصد راټول شوي دي. د واده دا مراسم به په نړۍ کې میلیونونه کسان د تلویزیونونو له لارې وګوري. په دې اړه له عصمت څاروانه اورو.
په سلګونو زره کسان نن په لندن کې راټول شوي چې له کیټ میدلټن سره د بریتانیا د شاهزاده ویلیام د واده مراسم له نږدې وویني. د بریتانیا د سلطنت چارواکي وایي 28 کلن شاهزاده ویلیام به له 9 کلن میدلټن سره د واده په دغو مراسمو کې چې په ویست منسټر ایبی کې ترسره کیږي د بریتانیا د آیرلندي ځمکنیو ځواکونو سور یونیفورم واغوندي. بریتانوي چارواکو د امنیتي ځواکونو زرګونه یونیفورم لرونکي او خفیه غړي ګمارلي څو د بکنګ ګم مانی او ویست منسټر پلاره د دې جوړې د تک بهیر خوندې کړې. ویلیام چې مورې دیانا په 1900 کال کې په پاریس کې په یو ترافیکي پیښه کې وژل شوې د سلطنت د تاج دوهم وارث دی. د نړۍ له مختلفو برخو د شاهي کورنیو غړیو او نورو میلمنو ته چې په هغه وتلې سندرغاړي ایلټن جن او فوټبالر ډیوډ بیکهم او د هغه میرمن ویکټوریا هم شامل دي د واده په مراسمو کې ګډون لري. د بریتانیا د حکومت چارواکي وایي نن د شاهزاده ویلیام او کیټ میدلټن د واده د مراسمو د لمانځلو لپاره به په ټول وات کې 15500 پارټۍ یا میلمستیاوی په کوڅو کې جوړ شي. یوازې په لندن کې د سړکونو یا واټونو د میلمستیاو لپاره 800 غشتنې شوي وي. ډېر سړکونه بندي چې میلمستیاو پارټۍ پکې جوړ شي. سیمه ایز شاروالۍ وایي چې په زرګونو نوري میلمستیاوی هم جوړ شوي چې رسمي اجازه ته اړتیا نه درلودله.
د بریتانیا د شاهزاده ویلیام او د هغه د ملګری میدلټن د واده مراسم هم دا اوس د نړۍ د تلویزیون له لارې لیدل کیږي او د نکاح مراسم هم دغه اوس د تلویزیون په پردو باندې ښکاری شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې ورسته د ګوډیا چارونی سفری پروګرام تاسو ته خبرو او د خبرونه چې تاسو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې 19 پروګرام ته ورشو له افغان ماشومان سره د خشونت په ارتباط د فریدی هوټ سیفی چمتو کړی مطلب اورو.
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي؟
ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟
سلامونه، از فریده هوټ سیفی مو د بشري حقوقو په اړه مو د ازادي رادیو د ځانګړي لړۍ د دوهمه برخې اوریدو ته راپولم. په لومړي پروګرام کې مو واوریدل چې لا هم د افغانستان په خونځیو کې وهل ټکول د ماشومانو د تنبیه کولو یو وسیله بلل کیږي. له افغانستانه د باندې په ګاونډي پاکستان کې چې لا هم ډیر افغانان د بیامنیو لامل اوسي او هلته په لګو امکاناتو خونځي جوړ کړي، سخت چلند د ډیرو ماشومانو زړه له درس تور کړی دی.
بس سر موږ ګرد راونیولو په وسپنه باندې والو، بس زور سره علم زلو ایولی ولاړ وچته مارتل تاو علم
دار کم ظلم نه دی پکار د سبق څه زړه توریږي چې زړه یې تور نه بیا یو تور هم نسی ویلای کدی باندې دا ول شنه دی.
نن په افغانستان کې هم په ډیرو خونځیو کې ورته حالت روان دی او ځینې زده کوونکي درس او مکتب نه خون نه اخلي. ان تر دې چې وایي د ځینو خونکو لویری درس هیریږي. د کابل خاري او ماشوم زده کوونکی د ریاضي له معلمي خزرنه لري.
معلم ریاضي ما بدکار است، د صرف کې بیاي شاګردان شوخي وکړل بیا د پښتو د سر میزنه استاد چل وکړ تا سات اخره کې درس میته درس نه یو دفعه به مون سر تخته نشته میکنه باز اول نمره پښتوش میخیزه ما کې یاد نمی گیریم د پښتو د سم میزنه امر خط کش ما را استاد میکنه فقط اول نمره تنها دوز داره اما که هم چیزی که یاد داریم میایم سر تخته باز پس یاد ما میره.
خود افغانستان د معرف وزارت چارواکی وایي چې د اصول له مخې هیڅ یو خونکې زده کوونکو سره د سخت چلند حق نه لري. په هر صورت نن په پروګرام کې په ځانګړې توګه په خونځیو کې پر ماشومانو د وهلو ټکولو د اغیزو په اړه بحث کوو. ډاکټر اکرم ملک زیوی وهل ټکول هم د ماشومانو پر جسمی او هم روحي ودی بد اغیزه کوي.
په یوه ماشوم باندې وهل بالکل غلط کار دی. ماشومان او ټول انسانان چې دي د هغوی په مخ کې په څیره کې ډېر حساس رګونه دي. کله چې که یو ګزار هغوی باندې کلک ولګېده هغوی ته نه یوازې سخت درد پیدا کېږي، کېدای شي هغوی باندې د یو شوک ریشي چې هغوی کېدای شي ځمکې ته غزار شي او هغوی باندې زوف ریشي او که چیرته پام د ماشوم د خون کې ونوشي کېدای شي حتی د مرګ سبب وګرځي. هغوی ته حتی ماشومانو ته د په یو کلک ګزار باندې کېدای شي د سر مغزو یو رګ وشکېږي او هغوی باندې خوندیزي ورته پیدا شي. نو غیر د دې نه چې دغه یو وهل د یو ماشوم غیر انساني کار دی، د یو ماشوم روحیاتو باندې ډېره سخت اغیزه کوي. یو ماشوم بیا دومره ډېر ډارېږي د ښوونکي نه، بلکې د حتی خپل مکتب ته نه ځي، د خپل نورو حتی د ټولګیوالو نه ډار کوي، او دا به د دې سبب شي چې دا ماشوم به په ژوند کې بیا د مکتب مخه ونه ګوري.
ډېر ماشومان د دې ویرې چې دا سبا ته مې بیا معلم ونه وهي یا اس مکتب ته نه ځي، یا داسې کوي چې یو څه یې زده کړي، هغه معلم چې کله وګوري بس هر څه یې هېر شي. کله کله داسې یو علت هم سړی نه شي پیدا کولی چې سړی ووایي چې دغه ماشوم معلم نه یریږي. مثلا یو ماشوم هیڅ مکتب ته نه دی تللی او مکتب یې نه خوښیږي، یو ویره ورسره ده، نه ځي، شوق نه لري. نور ماشومان مکتب ته ځي، دا نه غواړي مکتب ته لاړ شي. یا مثلا یو څو صنفه تللی دی، بیا وایي نه مکتب نه مې زړه تور شو، جاړي، نه ځي مکتب ته. د دې علت څه دی ستاسو په نظر؟
هیڅ ماشوم بې علته خپل یو مکتب ته نه ځي، هغه ځان ته یو علت لري. زیاتره علتونه یې دا وي چې خپله د ښوونکي نه دی ډارېږي، یا دا چې خپله هغې ټولګیوال نه یو تن ټولګیوال پرې لږ زور زیاتی کوي. خو مهم ټکی دا دی چې ښوونکي باید اداره د یو ټولګي په لاس کې واخلي. هیڅ ماشوم تر اوسه پورې په وهلو باندې د ده سویخه شوې نه ده، برعکس په وهلو باندې هیڅ څوک داسې نه دی چې په مکتب کې په سبق کې مخکې لاړ شي. د یو زده کوونکي د پرمختګ دپاره ډېره ښه لاره تشویق ده. یو ښوونکی باید وګوري چې کوم زده کوونکی په کوم مضمون کې ښه دی، د هغه استعداد وپېژني، او د هغه استعداد باید دی تقویه کړي، هغه ته شاباسي ووایي، او هغه ته باید تشویق وکړي.
یوه بله مسله چې په افغانستان کې کېدای شي ډېره د بحث وړ مسله وي، هغه دا ده چې دغه د استعدادونو مسله ده. مثلا کله چې ماشومان مکتب کې شامل شي، نو بیا توقع هم دا ده چې هماغه مضمونونه چې ټاکل شوي دي ټول شاګردان باید هغه ولولي او هغه زده وي چې تر څو کامیاب شي. نو ځینې داسې ماشومان وي، مثلا یو ماشوم دی په ریاضي کې استعداد نه لري، لکن هغه په اجتماعي مسایلو کې ډېر ښه دی، ډېر ښه درس ویلی شي، یا مثلا هیڅ دغه درسونو کې ښه نه دی، کېدای شي یو کسب کار کې ښه وي. تاسو دغه حالاتو کې څه وایي؟ مثلا هغه ماشومان ډېر وهل ټکول کېږي، کورنۍ هم هغه سره ښه چلند نه کوي، وایي ته مجبور یې چې ته سبق ووایې، ته تنبل یې، فلانې ګوره داسې قابل دی او ته نه یې.
په نړۍ کې لیدل شوي دي چې ډېر لږ ماشومان دي چې په ټولو مضامینو باندې په بشپړ ډول باندې پوه شي. هر یو ماشوم په یو مضمون کې لږ څه کمزوری لري. نو په نړۍ کې لیکل شوي دي ځینې کسان چې د هغوی نه بیا وروسته د دنیا نابغه جوړ شوی دی، هغوی په اول وختو کې په ښوونځو کې لږ څه کمزوري سستي وو. یو مشهور مثال به یې ووایم چې البرت اینشتاین چې نړۍ کې اټوم بم اختراع کړ، هغه په اول وختو کې په حتی په خبرو باندې ډېر په قرار راغی، درې کلنۍ پورې حتی خبرې نه شوې کولی. کله چې دی په ښوونځي کې شامل شو، دی د ژبنۍ مضامینو کې ډېر سست و خو په ریاضیاتو کې ښه و. نو په دغه وجه باندې که چېرته هغه وختو کې د ده ښوونکي چې د ریاضي مضمون کې دی کمزور و په ده باندې ډېر قهار کړی وای، دی ښوونځي ته نه وای تللی، نو نن به حتی د اټوم دومره مخکې تللی نه وای، د البرت اینشتاین نوم بل نړۍ کې دومره لوی نه وای که چېرته هغه وختو کې د زړه د ښوونځي نه تور شوی وای او ښوونځی پرېښی وای.
ډېر ځله لیدل شوي هغه ماشومان چې ښوونکي ورباندې په قارېږي ډېر به جرأته وي، او دوی نشي کولی چې په سمه توګه زده کړه وکړي، یا دا چې خپل درس یې ښه زده وي خو کله چې ټولګي ته ولاړ شي او د معلم په سترګو کې غصې ته پام شي، نو بیا هر څه ورنه هېر وي.
بعضې کار خانگی رو نورده باشم، درس نخونم میزنم، اصلا میکه شد دیگه بسیار بدخوی است.
د ماشومانو د روحي روغتیا پوهان وایي د ماشومانو وهل ټکول د ماشومانو په روحي وضعیت باندې تر ټولو ډېره بده اغیزه کوي. دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی، او دا خپله په دوی کې دا ویره ډېروي چې ښایي ښوونکي او یا هم مور او پلار ورباندې غصه شي. د کابل د شاهد شمشيري د لیسې سرمعلمه میرمن ګلالۍ فاروقي وایي په وهلو ټکولو د ماشومانو تنبیه کول هر کله دوی ته ضرر رسوي.
اکثرا از تنبیه متضرر میشن به لحاظ از اینکه اونا زمانی که تنبیه بلای از اونا صورت میگیره اونا
اکثر ماشومانو ته له تنبیه کولو څخه ضرر رسیږي. دا یو ډول زور زیاتی دی چې د درس څخه د ماشومانو زړه توروي. دا ډول ماشومان له خپلو ښوونکو او ملګرو سره سم معاشرت نسی کولای. کله کله دیتا ارتیاوی چې ماشوم تنبیه سی خو باید احتیاط وسی چې ماشوم ته فزیکی زیان ونه رسیږي او بد روحی اثر ور باندې ونه کړي څو په دې توګه زموږ ټولنه سالم او ښه ماشومان ولري.
زمانه مسدا سره د میروس می زکور د سی یو تن شون د ماشمان وهل ک په شونځي کې یو ک په کور کې د افغانستان اساسي قانون له نظر ممنوع دي او ولې چې کله او استاد ولاریږي یو زکون کې په شونځي کې او یا په سیم کې وهي ناغه د شاګر پر دماغ باندې به تاثیر کوي او هم دا چې د زکون کې درس نوي زکړي او یا مثال غیر ازری کړي او هغه استاد دی وهي یا کورنی کار نه راوړي نه پدې سربیره د چیز کوي یا مکتب نور یا غیر ازیر کوي او یا د کور مثال زی بلی خواته یا د کور د مکتب بنا وتلی او د وز بز اولی خواته د استاد غلط وو هغه خوش کو هغه چی شا خبر چې استاد ته کی هغه د فکر په دماغ په ذهن کوي د شه د فکر نه چې څنګه مثال یا درس ځکه ما یا کور نه کار ولیک مو کوم چې د کور د خواته د ته مثال کوم خوش کو جنجال یا مثال څه د ته ولکی چې تو زی مکتب ته یا خامخه د شه کی یا چی شه دا هم د په دماغ پر دغه باندې اصحاب چی شه کی
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام لامنیت سره څنګه یې پام کوئ چې لزانه دیوالونه تاو نکړی زکه چې کلی دیوالونه دا خو څه خبره شو تختیدلې بنشي خپل دیوالونه به درته بلاشي خبرونه د دیوالي چکونو لمسول سره لمرکینه پیل کو وا باورې چې د غړ غړ سیمټي دیوالي چکونه د چله پاره جوړیږي
ا
د پلونو او لوړو دیوالونو مسؤل صاحب، که در راته وایي چې تاسې دغه پلن او لوړ سیمټي دیوالونه د څه لپاره جوړوئ؟
که ریښتیا راباندې وایې نو دیوال خو د کورونو د ساتلو لپاره جوړیږي، او موږ هم دغه دیوالونه د دفترونو او امنیتي ځواکونو د ساتلو لپاره جوړوو. خو اجازه راکړه چې د دغو دیوالونو او یا دیوالی چکونو په ډولونو رڼا درته واچوم. څنګه خوښه دې ده؟
مهرباني وکړئ ډیره ښه بشي.
امنیتي دیوالی چکونه په درې ډوله دي. لومړی هغه دایروي چکونه دي چې خلک یې په څاګانو کې کاروي، خو موږ یې د دفترونو د دیوالونو خواته ږدو او منځونه یې له خاورو ورته ډکوو. ځینې ذوقي او شوقي کسان به تا لیدلي ګلان هم پکې کري په دا منځ کې، خو دا چکونه اوس له موړه لوېدلي دي، کار نه ترې اخیستل کېږي.
ولې؟
ځکه چې د هغو په جوړولو کې ډیره ګټه نه ترلاسه کېده، او بل دا چې ورځ په ورځ د چاودنو زور هم زیاتیږي او دغه واړو چکونه نشي کولای چې ورته ټینګ سي.
دوهم ډول یې کوم دي؟
دوهم ډول یې هغه متوسط لوړ چکونه دي چې ډبل پلان او لوړ دي، او داسې څنګ پر څنګ ایښودل کېږي چې ته به وایې سیمټي دیوال یې درولی دی. د دې چکونو هم ګټه ډیره ده، او هم د بمي موټرونو او ځانمرګو مخه ډب کولای سي. معمولا دا چکونه د دفترونو او پوځي دیوالونو مخې ته درول کېږي.
او دریم ډول یې؟
دریم ډول یې د پلنې سیمي کشي یا د ګیمندي دي چې له خاورو ډکېږي او د دیوالونو شاته یعنې د دې دفترونو په انګړ کې درول کېږي. پوځي کارپوهان وایي چې د خاورو دیوالونه د چاودنو د امواجو مخه راګرځوي.
دغه سیمټي دیوالي چکونه څوک جوړوي او له کومه ځای راوړل کیږي؟
ډیر د افتخار ځای دی چې دغه غټ غټ دیوالي چکونه موږ په خپله جوړوو او بیا یې پلورو، او دا مو د خپل وطن صنعت په دغو لاسونو جوړوو.
په چا یې پلورئ؟
په خپل ځان یې پلورو، په چا یې پلورو.
څنګه په ځان پلورئ؟ پوه نه شوم.
موږ چې جوړ کړل بیا یې د بهرنیو دوستانو په ډالرو د ځان ساتلو لپاره په ځان پلورو، او له خپلو کورونو او دفترونو یې څو کتاره راتاو.
دا خو عجیب تجارت دی چې خپله یو شی جوړوئ او بیا د ځان د ساتلو لپاره د نورو په ډالرو د ځان لپاره اخلئ.
څنګه وکړو؟ غریبي ده څنګه کوي نو؟ اوس ته رښتیا وایې، اوس د نړۍ هر څه عجیب شوي دي په تیره دلته.
مثلا څنګه؟
مثلا داسې چې موږ د دغو غټو ډبلو ډبلو دیوالي چکونو څو لړه دیواله تر ځان راتاو کړو، څه به کوې؟ دیوالونه پر ځای ولاړ وي او دښمن په دروازه را ننوتی وي.
نو ولې مخه نه نیسئ؟
مخه یې نیوله کېږي، خو په سړي ډاس کوي.
په دروازه کې د تالاشي او د پلټلو برقي ماشینونه نشته؟
او بی بی، هر شی شته خو هغه یې نه پېژني. خدای پیړانده او کاڼه کړي.
نو بیا دغه دیوالونه ولې نور هم ډبلوئ او لوړوئ؟ دغو پیسې په تالاشۍ ولګوئ.
او بی بی، موږ دغه د صنعت جنجال لرو، هغه تازه غوړېدلی، هغه به څنګه کوو؟ کارګران، ماشینونه، وسایل ټول خو په اوبو کې نشو غورځولی.
خو که همدا حال مو دغه ټول به درڅخه پاتې وي، نه به مو هغه د دیوالونو کارخانې په درد وخوري، او نه به مو د هغو نه ترلاسه کړي په میلیونونه ډالر. ځکه چې ځانمرګی که نن د دفتر ته دروازې در ورسېده، نو سبا ته یې ګوره چې له میز لاندې هم درته ناست وي، بیا یې څنګه کوې؟
دا دې ښه خبره وکړه. موږ اوس په همدې فکر کې یو چې دغه د سیمټي دیوالو چکونو کارخانې بندې کړو، او پر ځای د فولادي قفسونو او غرفو جوړولو کارخانې په کار واچوو. هم به مو ګټه څو چنده سي، او هم به مو د ډېرو چارواکو ژوند ژغورلی وي.
او دا هم یو برک شیر.
د ملخان وخت شو، یو نیم وهی توپونه، لکوی زان پری تاوان، لکوی زان پری تاوان. او دلتا ناس دی ورته خکاریان چی وی ولی، یا یه ترپخو لاندکری، یا یه تیرو لاندکری، د ډالرونو په زور، د ډالرونو په زور. لګیا دی ناس دی ښکاریان، د ښکار جالونه وبي، پروپوزلونه وبي، د ډالرونو په تار، غټو فنډونو په تار، غټو فنډونو په تار. ملخوار نه دی خبر، ل خپل قیمت ازني، لخپل قدرت ازنی، یو سر په 2 ډالره شی موسسو ته تمام،
شی موسسو تا تمام
د ملخان وخت دی یو نیم وهی ټوپونه لکوی ځان پری تاوان لکوی ځان پری تاوان
بیا شور ماشور گټ شوی چې ملخان راغلی د باغ او شنو کښتونو ا دښمنان راغلی توا چنگیز په ملک یرغل کړی دی توا چنگیز په ملک یرغل کړی دی د ملخان وخت شو یو نیم وهی ټوپونه لکوی ځان پرې تاوان لکوی ځان پرې تاوان
منډې را منډې وهی د موسسو مامورین ولایتي چارواکي حکومتي منصوبین وای ملک ټول تباه کړ او خلکو مرا ګورئ او خلکو مرا ګورئ د ملخان وخت شو یو نیم وهی ټوپونه لکوی ځان پرې تاوان او لکوی ځان پرې تاوان او دلته ناز دی ورته ښکاریان چې وی ولی د ډالرو په مرمۍ او د غټ فنډ پر راکټ او د غټ فنډ پر راکټ د ملخان وخت شو یو نیم وهی ټوپونه لکوی ځان پرې تاوان لکوی ځان پرې تاوان
متل له چې وایي مر خوړلی له پړي ډیریږي لکه دغه صیب دغه دی په خپله یې واورئ
زخ شوه چې دغه دروازه یې راته ډبله او کلکه کینوله اوس د بم زور هم نه پرې رسیږي څه خو لا د ځان مرګي واسکټ دی ځان مرګی دی اوس څنګه وکم ته ودرې چې دروازه وګورم چې کلکه کړې مې ده که نه دا خو کلکه ده خو که د باندې په سکټریټ کې ځان والوزوي نو دا دروازه هم نشي ورته ټینګېدای خدایا څه وکم اتل اوري هو زه یم سکټریټ ته ځان مرګي راننوتلی دی هو دبا وزه څه وکړم زه نو څه پوهېږم چې څه وکړم دا تاسې مې د څه لپاره مقرر کړي وي ها وخت نه لرم ژر د وتلو لاره را وښیي هو دروازه قلفک ده کړکۍ خلاصه کړم د څه لپاره هلیکوپټر رالېږئ سمه ده زه به کړکۍ همدا اوس خلاصه کړم ژر کوئ ژر کوئ هلیکوپټر راولېږئ خدایا ته خیر را پیل کړې
اله صاحب په دغه سینې را وخېژئ
لږ را کوز شي او له لاسه مې تر ونیسه
ښه صاحب لاس دې راکړه
واخلئ احتیاط کوه چې احتیاط کوه چې خېټه مې بنده شوه
صاحب لږ بیړه وکړئ چې په ځان منل
وځئ بیړه کوم خو پښې او لاسونه مې سستي کوي
صاحب ته رښتیا وایي دار په وخت سره همداسې
خو در ومې نه سي ولې رډ رډ راته ګورئ
دغه دی صاحب بس را وختل
وخلاله دا الوتکې ارتفاع لوړه کوي چې چاودنه ونه شي او چرې روان الوزي زر کوئ
صاحب دغه دی ارتفاع اخلي غم مه کوئ
اتل اتل اورم څنګه ځان مرګی نه و دا څه وایي خو هغه سکرټر لعنتي څنګه دومره په لوړ غږ چیغه کړه چې اله ځان مرګی راننووت هی څه شی ویده شوی و او په خوب کې وېرېدلی و دا څه وایي سر له همدا اوسه برطرفه دی ژر داسې یو څوک راته سکرټر وټاکئ چې تر اوسه یې ډز نه وي اورېدلی همدا اوس یې پیدا کوي همدا اوس
صاحب خیرات خدای
هسې هغه د ما خوب را خراب کړ خدای خوار کړي دغه ډارن سکرټر وایي په خوب کې وېرېدلی و او چیغه یې کړه چې ځان مرګی راغی د ډارن بچیا په تا مې بیا ځان ساته
خپرونه ننګیر نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، مسکا ستانکزی او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1024.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.